د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په ځلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپل مداخله رد کړې، خو یو شمیر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړون کې به ورسره وي. په کرملن ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنځشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت یو لسنیمې بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لید کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زلنسکی هڅه کوي چې ترامپ له هغه خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکه ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې ورتیا د سارن لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې ورتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له اتاویایمې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې می میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړي دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو لشور او زوګه ډکه یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره د لوبډلې د 2025 کال 15 ماتل ولې ولمنځله. په دغه لوبه کې چې ایتالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 اتیا دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې لسو دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14 افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د شل کلن حکومت لورستي ورځ سره برابر ده. په دې ورځ څه تیر شو؟
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به ثبات او مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونونه نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور ناست دي.
زه مکتب وخت او مغو تقریبا په اوه مواتن سنس کې لادي دوی کانکور وایي سبب له ورځ دی امتحان ورته او زه له مغه چناسم او مکتب نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلی دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمیر مرسته کوونکي هم تاییدوي. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر راپورته. نن د اگست 14 په افغانستان کې د جمهوریت نظام د حکومت له وروستي ورځ سره برابر ده. د 2020م زیږدیز کال د همدې ورځ په سبا طالبان کابل تننه وتل او د جمهوریت نظام سقوط او خپل بریاي اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوسه اورې د تیر جمهوریت نظام د زینو چارواکو د بیلابل برخو فعالانو سره خبري شوې چې دا ورځ څنګه او چیرته تیر کړه. دا راپور د ولسی جرګې د پخوانی غړي شینکی کړو خیل په غک پیلېږي.
زه د شنبه په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د وړي مله یوه دیمه میاشت رخصتیانې وې د پارلمان.
2020م کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینګای کروخیل موریده. اغه لی کروخیل د دغه کال د اگست 14مې د جمهوریت نظام د وروستي ورځې د وضعیت کیسه کوي. هغه چې د طالبانو په لاس اړنګ شو د اگست په 15مه دوی پلازمېنې ته په ننوتو خپل بریا اعلان کړه. اغه لی کروخیل وای
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به صفات مثلا جمهوریت نظام به سقوطیږي یا جمهوریت به ختمیږي. نو 14 د اگست د بې سرنوشتې یو وضعیت و چې د اندېښنې وړ و او اندېښنه هم رامنځته شوه.
په دې جمهوریت نظام کې د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپروه او د خبره چې د 2020م کال د اگست په 14مه افغانستان کې نو ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي، حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده، نو سخت مایوسه او خفه کېدم. ذکر یې وی خو څه چې من هیڅ د نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا شل دېرش کاله شاته تللو. دا زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي د ورځې کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره یې د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلوکان ډېر راغلي وو او هر سن کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي، انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم، هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېری څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او شل کله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو لپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خوشینۍ سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اصلا باور یې نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت.
په دې ورځ کابل ظاهراً آرام و، خو د کابل او ډیری ولایتونو تر پوټکی لاندې د راتلونکي په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هیڅ از ما په ګډون فکر نه کوم چې یوه ورځ بله د داسې یوې ډلې په لاس د دې ټولو لاسته راوړنو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره ښځه ځپونکې ده. او په واکمنېدو سره یې موږ د افغانستان ښځې نن مجبوره یو چې د خپل ډېرو لومړنیو حقونو لپاره چې ښوونځي او پوهنتون ته تاک دی له صفر نه باید مبارزه وکړو او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
صفر باید مبارزه وکړو و از سفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې وو مخوختل هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي لژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2020م کال د اګست 14مې په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه مهال ویلي وو چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دا کار وکړ، ځکه په خبره یې طالبانو دا څرګنده کړې وه چې د ده د لیرې کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې دی هغه مهال دوحه کې و او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یو سیاسي هوکړه به رامنځته کیږي، خو دا یې کړې وه او ویلې وه روسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمېر معترضو مېرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهرې پلان کړي او له وړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزي عزیزي نه واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمېر معترضو خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان مېرمنو د محدودیتونو پر وړاندې مظاهرې او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسه کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبې په ورځ د اگست په 14مه ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو لپاره ولو د دوی هدف د افغانانو په ځنګړي ډول د هغو ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه‌های متعددی را داریم. در برنامه‌های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. مو سو پرلپسی پروگرامونه لروچی اما پروگرامونه دی چې په ډیری ودونه کې تر سره شي او په ډیری ودونه کې به تر سره شي. زموږ هیله ده چې نړیواله ټولنه بل اخره د افغانانو ناوړه وضعیت او دغه ستونزمن حالت چې طالبانو د خلکو پر وړاندې رامنځته کړی، خزی بنجونې سیری کړي او د سیاسي ارغمل په توګه د غوی له حقونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د پایټکی کېږدي.
دغه شبکې دغه شان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بې عدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضا یې له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر سوي دي. دغه شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې بې شمېره جنایتونه ترسره سوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارټایډ ښکاره کړنې ترسره سوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بې غوري او نه پاملرنه د څرګندوي چې موږ نور له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او لوستو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن تي بي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګه یې هم منع کړې. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه نه کړي ادا کړي چې بندیان او شکنجه شوی دي. یو شمیر کابل میشتو میرمنو په دې ورستیو کې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا هم کړي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړی او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلې دي.
د طالبانو په څلور کلن مزله کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدې نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوې.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
زه مکتب وخت او مغوی تقریبا په اوه مواتم سنت کې وو. ما به دې ته زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم. زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. اما ژوند د تقدیر له برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبب له ورځ دی امتحان ورکې او زه له هغه څخه نه مکتب نه دی خلاص کړم.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بیبرخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بیبرخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل پلم خو چې کله دوی سار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هر واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینا جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هلی دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هله درلودل و څنګه وینم ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما او زینې د ماتیاستون لامل زما خزتوب لري دا چې یو خصه یم نو ما تر زخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفقېګه ما وزم ام کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای.
لزده کړو او تحصیل محروم جون داس محل خپل نیمګړې هلې جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت لر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمل وړ زده کړو ته و چې په کابل او لوی ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2020 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایوازه ما غدر ټولنې قابلې یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدی چلته ایوازه یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د رښتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزینه په کور کې نه نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې وازه د خزینه زیګون وازه د خزینه امیدواري نه ده. ځینې د سنور مشکلات دي چې وخزینه نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نه د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته دی وی سینې اولټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه او کې کنري او کې کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خانه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر او کې کنر جلدی ډاکټر یو کې دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او د خلکو دا چې وایي ښځې دې په کور کې نی، ښځې بیا دې په توقم د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي، اولنۍ غږ کې په شفخانو کې دی چې ښځینه ډاکټر لرئ که نه لرئ، نرس لرئ ښځینه که نه لرئ.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې ښوونځي او پوهنتونونه تر دویم اعلان یا امر ثانی پورې بند کړل، خو اوس یې د ښوونځیو د بندېدو څه باندې 1400 ورځې او د پوهنتونونو د بندېدو شاوخوا 1250 ورځې ووتې. د همدغو بندیزونو بیا زده کوونکي، محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
بیخي زیات مخلوق هم دی، دا ناروغان بیخي ډیر دي، نو دا نرسان ډیرې بینایی ته کمې دي. یو دوه درې نه ډاکټران شته، مګر دا مخلوق ډیر دی، چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګن شمیر کورنۍ له وطنه پتیخته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلې پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې د مخوندې مې احتیاج وي، د مخوندې مې محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی، او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نشي، دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوه ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعاً هغه کوو، تداوی کوو. دا مو یو عاده، دا مو خاوره دل دی، خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم. لیکن یوازې نه ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي، که چیرې دې مال روانه ته زده کړو دروازه بندې، نو شاید دا شای ما مجبوره چې زه ووځم بل خواته ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي، او له همدې کبله یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي، او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابر شي.
azadiradio.com
او سم د طالبانو د څلور کلنې په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکو، د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې د صفر سره ضرب ده. آر دریم کس چې ده د خیرات غواړي، کله چې په خار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لګي لوکسي وي، او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران بشي. سوچ په وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دی لراغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې ده ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه پای په میل کېږي د طالبانو لپاره. المانو کسانو تمرستی نرسیږي، په پابه کې هغه کم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان خلی د وشر او زکات په نامه باندې دی ټولې.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کې سې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډیر شوې ده، غریبي ډیره شوې ده، بیکاری زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپل سهار له کوره چې وزم کار پسې کار نه پیدا کیږي. میاش کې لس ورځې کار وي، شل ورځې کار نه وي، شل ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت نه اول ما خپله وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې باید دوی موږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپله چې بازار ته وزم ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
ننګرهار څخه دا چې د طالبانو دراتک تقریبا د څلور کال پوره شو نو د دوی دراتک سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوی دي، کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي، اقتصادي وضعیت مشکلات زیاتیږي. که مونږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلسو کې مخکې به دوه او درې په وظیفو وو، اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي، غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوي دي پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي، بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده، بس چانه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخنو کې ډېر تغیرات راغلي دي. پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. نور پیغامونه هم راولېږئ، موږ درته خبرو. وروستی راپور اخلو، هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې، اکثر مرستې غصب او په ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه 138 مخیز راپور کې چې د اګست په 14مه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی. سیگار زیادہ کڑے تمل کرو ملتنو چاروا کی دا قراردادی بنسٹنو رشوت اخلی او طالبانو سرائی شریکوی. خود مل کرو ملتنو کمیداری لا دا سیگار دی راپور ته خبرګون نه دی خودلای. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او دې مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د زور له ټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسول چې نوی غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سم نیمایي مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کوم مرستې چې د ډبلیو سي لخوا یا د نورو مرستندو ادارو لخوا دلته کمی سپارو ته راځي، مثلا زر کارټونه د خوراکي توکو مرستو په نوم، خو هغه بیا درې سوه د تمحلي چارواکي سره تبزی کوي خپل کارکوونکو ته، او بیا پاتې اووه سوه د ملکانو په سرمونو ټپرونو باندې ویشي او هغه وکیمانو مسلیکو ته نه راځي، مداخله کېږي او کمندان ګواښل کېږي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي د دې چې سروې په
د سیګار د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده، خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار د 22مې ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پېژني ولوالي او دوستي ورسره و، هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي، د هغوی امر ومني، د هغوی رازونه افشا نه کړي، نو هغه خلکو ته رسېږي، نورو ته نه رسېږي. زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي، خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستې.
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکوونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې وه، خو دا چې چیرې او کله جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستی علی حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د اداو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواکه توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي. د سیګار د ویپانې د معلوماتو مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي. سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپورې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولي. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونیکې هیلې مومنې درنه سکون کو هیله د چیرو غو جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وی هیله د چي د ژوند چاره به مو شه پر مخ ځینن ورځ به هم د نوروزی پزرپوري موضوع ته تاسو ټولو ته شرغلاست وایم هیله د چي د لوستر خرنی شي بوره سره ملتیا وکي او د نوروزی د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کې مو شو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول د چي د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن ورځ د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکاره نه کو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولای سي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کول وړتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کې یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسې احساسوي هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې تاسې په وجود کې تاسې احساسوي احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات اشکار کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا موږ دغه احساسات بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساسات بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې روپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسو متفکر اوسئ د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسو فکر وکړئ. که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بېله پردې څخه باید بیان سي بېله کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسو په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وی پیژنو بر ته خبره راځي کیږي د احساساتو پیژندلته د احساساتو نمولته نو سره لدی چې زتر خلک د په هنل لري سره لدی چې خلک په دې برخه کې د ستونز سره مخامخ دي ستاسو خپل احساسات څرګند کی خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسو باید خپل احساسات ش تحلیل کی ش تجزیه کی احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کیږي چې یو څوک خپل احساسات په ش ډول سره وپیژني خپل احساسات په سمه توګه وپیژني هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات درکو وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې زموږ د احساساتو په مدیریت کې او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي یو ولې موږ او تاسو باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول یعنی بل دې چې تاسو خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې همدا چې تاسو خپل احساسات په شډول سره بیان کړئ داس مر سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي اندیشنی مرکم سي او خفګان مخنیوي وسی زموږ اړیکې هم شکوي د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او په هرامه استقامت د ځان په هواي هم زیاتوي کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو د خپل احساساتو پوها او د خپل احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان شو پیژني او ش تصمیم ونیسي فزیکی فشار هم راکموي د احساساتو ځپل د چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ خپل ځان سره وساتي یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه څه ښکارا نه کړئ دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي زتره وخت چې موږ خفای په قهر یا غوسه خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټو هغه څه پو او دغه پر ځای هڅه کوو چې ځان شو شو دلته موږ زتره وخت پر سر درد دي یعنی د سر درد ستونزې سره موږ مخامخ کیږو د وینې فشار مو هم لوړیږي د مافیات کمزورتیا یعنی موږ مافیات سیستم کمزوري کیږي انرژي مو کمیږي نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په شډول سره څرګند کړئ بل دا چې انعطاف زیاتوي د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند ستونزو سره د مقابله وړتیا درکوي یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په شډول سره مدیریت کړئ نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپل پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزې سره د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړي د احساساتو په څرګندولو کې ننګونی کوم ستونزې لرو موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزې موږ او تاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزې د احساساتو په څرګندولو کې یو ننګونه ده زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني نه کولای شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي دا به په نورو کې منفي عکس العمل نه رامنځته کړي ځینې خلک زموږ په اړه منفي فکر وکړي ځینې فرهنګي محدودیتونه دي ځینې کلتورونه کې د احساساتو ښکارا کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کیږي دا یو بل ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو د خبرو مهارت کمزورتیا په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کوو په روښانه او ښه شکل سره داسې چې موږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته مخکې چې مهم یادونه وکړه زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو فشار کمیږي اړیکې مو ښه کیږي د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو پر ځان باور مو زیاتیږي ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي فزیکی روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو دلته دی چې فزیکی روغتیا مو نور هم قوي کیږي فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي مګر کچیر موږ خپل احساسات سرګن نکونو زنه توانونه سر موږ ورسره مخ کیږو د زنه توانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونو څرګندول بیا کولای شي زموږ په کړو وړو کې زموږ په چلند کې زموږ په عکس العملونو کې زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډیر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا زموږ په عاطفي روغتیا هم ډیر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار زموږ اندېښنه زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو همدغه پټ شوی احساس کولای سي چې یو ډیر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي هغه د تصمیم نیسي هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي، یعنی پټ کړي وخت ورنه کړي په مدیریت باندې کار ونه کړي، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چاره ته ادامه ورکوي خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینی دغه احساسات چې دغه په دوامدار ډول سره د تجربه کړي، یعنی هر ورځ د خفه دی اندېښنه دی مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د زیرو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا تمخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نڅرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نسو درکولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درکو. د دې د فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته به توجه ځان د هغه څخه لري کوو چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي. د ترڅنګ پر ځان باور مو لمایځي او کچیر نو د زکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای شي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوه شئ کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سالمه څرګندونه ده. غوسه چې دی هغه یو طبي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولی شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځان آزاد کړئ. مثلا تاسو کولی شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولی شئ په مناسب ځای کې خپل غوسه خالی کی، یا هم کولای سي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویروس د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا کچیر تاسو د بیر احساس لري، تاسو هڅه وکړي چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړي، خپل نظریات د هغه سره شریک کړي. دا وایي چې تاسو د څه خبرې بیریږي ولې بیریږي، نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولای شئ خپل دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړي. د غم او درد څرګندول. غم او درد به بل احساس دي. کچیر تاسو سره مخامخ شئ نو هڅه وکړي چې دا هم څرګند کړي د طبي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لري سوی دی او د هغه ډیر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولای شئ په یو آرام ځای کې کښینئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربانه را پس پیڅلی نامه سلامونه نیکه هلی مومنی درنو سکون کو هله دا چیروغ او جوړ بیاست هوا خپل مهم ټولې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق لو پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډیرو په څرپور موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې د لوست راخلنې شي به سره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ درنو زده کوونکو په تیر لوستونکو کې موږ احساسات پیژندلې و د احساساتو نومول مو پیژنل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولای شو او ترڅنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخیستل کیږي یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالې راسي او زهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته د اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټ کړي یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی دی چې تاسو ته د اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندیشه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیشه لري په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي په دغه حالت کې تاسو کولی سي څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوي وسی هغه کم فشار هغه کم سټرس یا اندېښنه چې تاسو سره ده هغه د منځه لاړ شي مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري مثلا تاسو امتحان لري دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري ډیر اندیشنه لري نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي دغه ستراتیژي د دغه کړنلاري یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس خفګان یا دغه استراب یا اندیشنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري د لیرې شي مثلا د ستراتیژي بار دي د تنفسي تمرینات یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین د نور سره خبرې کول د احساساتو لیکل مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس استراب یا اندېښنه مراکم شي نو راځي چې دا وایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا وایو چې څنګه کولای شو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلارې چې د هغه تنفسي تمرینات دي تنفسي تمرینات د سټرس استراب یا د اندیشنې د مدیریت لپاره یو ډیر موثره یا مفیده وسیله ده ساس سره مرسته کوي تر څو استرس یا هغه اندیشنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژور ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه اندیشنه استرس یا استراب لري یو ځای یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ د څلور ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسي بیا په آرام ډول سره خپل دغه ساه بهر کی خارج کی دا کار تاسو د څلور څخه تر لس وار تکرار کی ګران زده کوونکو تاسو کولی شئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک دغه کړنلارې دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډیر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلور څخه تر لس واري د څلور ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی ستاسو سره به د سټرس اندیشنې او ستره پرکمول کی مرسته وکي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د استرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یو مؤثره وسیله ده. یعنی دا یو ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپل احساساتو په هکله د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړئ پس ښه ډول سره په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکم کړي او تاسو هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ په سمو الفاظو سره په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې ترڅنګ د دوستانو کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ احساس ترمنز مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم تاسو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ او فشار یا هغه تنه چې دی هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکئ. همدغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکئ تر دې بهتره ده چې تاسو خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکارا کی سمدستي عکس العمل ښکارا کی بې له فکر کولو خبرې وکړي. مګر کچیر تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ وایي تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې تاسو ولیکئ دا به تاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې چې دا به تاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار به د عاطفي فشار په ځای ډول کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي هر هغه بد یا منفي احساس تاسو لري نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکي. دا فصل په سلو کې تاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نشي ومني چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپل دندې د لاسه کولو څخه وروسته تاسو ډیر د ناامیدۍ او بی ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپل وظیفه د لاسه ورکړې ده. د وظیفه د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډیر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډیر بی ارزښته احساسوي. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ. هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لري تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړی ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوي چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو نه امیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار لامل ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ هغه احساس لیکئ هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ. نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدۍ کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو لامل دی یا هم د ټولنیز فشار لامل دی. دغه پوهه به تاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سئ. همدارنګ به دا کولای سي تاسو کولای سي خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد تاسو د ترلاسه کولو لپاره لېږلې دي هغه بیا تاسو کې د دوستانو سره اړیکه ونیسي چې دا به د تاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لري تاسو د ځان سره نوٹ کړئ یا یې ولیکئ ترڅو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورم ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوري وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیشنې کچې راټیټه کړي ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه لوړ کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچېره یو ډېره غټه ستونزه اوسه تاسو د هغه د منفي اړخونو په حق له فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورم طریقه هم دغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو سره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به تاسو سره مرسته وکړي د خپل احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپل احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو سره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چرې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 یواتیا یولس